ورکړ سي. روسیه وړاندیز کړی چې د سیمه ایز امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه چې تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او پخپل روسیه دي، په ګډه د دې خطر پر وړاندې ودرېږي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورټ زیاتوي چې داعش د منځنۍ اسیا په هیوادو کې چندان علاقمندي نه لري. رپورټ وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د منځنۍ اسیا په پرتله د یو شمېر اروپایي هیوادو لکه د فرانسې او بلجیم ډېر وګړي ورغلي دي. دا رپورټ وایي له منځنۍ اسیا څخه ډېر محدود کسان شای عراق او سوریه ته تللي وي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې سره یو ځای شي، خو د فرانسې او بلجیم په څیر د سترو اروپایي هیوادو زیات وګړي هلته لیدل کېږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
سلامونه او درناوی ومانیم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل نوی چاپ شوی کتاب جب ساتنی په اړه کې خبرې کوي.
دا چې څوارلسم ته ورسیږي سپوږمۍ ځنې جوړې سپینه وږمۍ دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع وږمۍ، او دا چې بیا ختمیږي تروږمۍ کیږي.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری راته وایي چې د ډاکټرا اخیستلو لپاره کوم اسناد لازمی دي.
کابل کې چې د افغانستان په ساته فکر کوم د ګوتې په شمار به څوک آسان مېرمنې ډاکټرانو به وي چې پښتو څانګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده او په فرانسوي څانګه کې هم یو ډاکټر شته.
لنډه کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
کل سوی چې پنځ ډیر اتلونکو کې د افغانستان د باختر خزانه تاریخي اثر په جاپان کې نندارې ته کښېښودل سي. د چنګاش په لومړۍ نیټه د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې د نندارتون د جوړولو په خاطر د خپل هیواد لیوالتیا څرګنده کړه. د باختر اجانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د جاپان سفیر غوښتنه وکړه چې دغه هیواد علاقمند دی چې د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کښېږدي، چې د دې نندارتون له جوړېدو سره سم به په همدې مناسبت د یونسکو کنفرانس هم جوړ سي. دغه راز د جاپان سفیر افغانستان د بېلابېلو تمدنونو ټاټوبۍ وباله او د نارنجو د غونډې د تاریخي آثارو په ساتنه کې د خپل هیواد همکاري څرګنده کړه. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د جاپان د همکارۍ قدردانی وکړه. د احمد شاهی اثر نومیالی د ارواشاد علامه رشاد تازه چاپ شوی اثر دی چې د احمد شاه بابا د اثر 1540 نومیالی پکې معرفي سوی دی. دا کتاب په 1540 مخونو کې په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی او د معاصر افغانستان د تاریخ د څېړونکو او مورخینو لپاره یو مستند او معتبر ماخذ ګڼل کیږي چې رنګ عکسونه، نقشې او شجرې هم پکې راغلي دي. ترکی کارگردان او فلم جوړون کی تولیگا چویکانات ویلی دی چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوندانه په باره کې د فلم جوړولو طرحه د چمتو کېدو په حال کې ده. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه فلم د ترکیه او ایران لخوا په ګډه جوړیږي. دغه فلم جوړون کی د مولانا د فلم جوړولو د طرحې په برخه کې ویلی چې د فلم سناریو ترکیه او ایرانی لیکوالو په ګډه لیکل ده او په راتلونکو اونۍ کې به په تهران کې د فارابی له سینمای بنسټ سره نوري خبرې هم وکړي. د چویکانات په وینا په پام کې ده چې د دې فلم لومړی رول د هالیوود د سینما مشهور هنرمند جورج کلینی ته ورکړل سي.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل د یو ژوبن ودانۍ او دیوالونه په مخه واخیستل، ژوي لارو کوڅو ته ووتل او دې پیښې خواشینونکې پایلې درلودې. نو لستنه ایله عمل مړه شول چې په هغو کې د تبلیسی د ژوبڼ پالون کې ګولي کوچته هم شامل وه. زموږ همکاره فرشته جلالزی د ژویو د دې پالون کې ژوند او د دې پیښې په باره کې راپورټ لري. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ګولیکو چیتاتشی خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و او بالاخره د څارویو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت.
دا د مې په میاشت کې په ژوبڼ کې د کار پر مهال پړانګانو وداړله او د ژورو ټپونو له امله یې ډاکټرانو یو لاس ورپرې کړ. ګولیکو سره له دې چې لاس یې قطع سوی و، خو همکاران یې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارج سي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتونه تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته بیرته د تبلیسي په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوی وه، او د جون په 14مه چې پر ژوبڼ سیل راغی په سیل کې مړه سوه. د تبلیسي ژوبڼ کې ګولیکو چې تاجې همکارانو د هغې د خدمت د ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو. د تبلیسي ژوبڼ مشر زوراب ګورلجه ازادي راډیو ته د ګولیکو چې تاجې په اړه وایي
ژوبڼ
د هغې کور و. دا ژوبڼ د هغې لپاره یوه نړۍ وه. دا ځای د هغې لپاره هر شی و. دې له څارو سره یوه خاصه رابطه درلوده او ډېر څاروي یې پخپله پاللي او ستر کړي وو. د دې مرګ زموږ لپاره یوه غټه غمیزه ده. دا به د قسمت پرېکړه وه چې هغې له روغتونه پر وتلو ټینګار کاوه او تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړه شوه. د دې په مړینه د تبلیسي ښار زیات اوسیدونکي خپه دي، ځکه ډېر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او پوهیږي چې ګولیکو چې تاجې له څارویو سره ډېره مینه درلوده او تر شل کاله زیات وخت یې د تبلیسي د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی و. د دې پېښې یو بل خواشینونکی اړخ چې د تبلیسي اوسیدونکي ورباندې خپه دي دا دی چې د سیل له امله د ګولیکو چې تاجې خاوند ملخات چې تاجې هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې شپږویشت کاله د تبلیسي په ژوبڼ کې کار کړی و. د ازادي راډیو د ګرجستان خبریالانو څه موده مخکې د تبلیسي په ژوبڼ کې د شومبا په نوم د یو سپین پړانګ د ژوند په اړه یوه ویډیو جوړه کړې وه. دا سپین پړانګ ګولیکو چې تاجې له ماشومتوبه له خپل کورني سپي کراکولا سره ساتلی او پاللی و. د جون په 14مه د تبلیسي پر ژوبڼ په راغلي سیل کې سومبا هم مړ شو.
ژب ساتنه د سر محقق استاد حبیب الله رفیع نوی اثر دی چې په 214 مخونو کې د مومن خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوی دی. په دې کتاب کې د ژبې اړوند د استاد شل مقالې چاپ شوې دي. د همدې کتاب په باره کې مې له استاد سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد، مخکې تر دې چې د کتاب په حیثه کې خبرې راته وکړې، دا راته ووایاست چې په مجموع کې به هم تر اوسه څومره کتابونه چاپ شوي؟
زما تقریبا د یو سلس شاوخوا کتابونه زما په دې 50 کلونو کې چاپ شوي.
څومره به ناچاپی؟
ناچاپ خو ګډوډ دی، هغه هم یو شل دېرش کتابه دي چې ما کار پرې کړی دی، ځینې پاتې دي او ځینې هغه دي. اوس په دې وختو کې مې ملا تړلې ده. خدای توفیق راکړه څه چې لرم سره تنظیموم.
مهرباني استاده، د همدې کتاب په حیثه کې راته ووایاست چې دا کتاب کله چاپ شوی ده او اصلي موضوع خو ژب ساتنه ده. زرغون او زرغون څوک دی پکې؟
دا کتاب اصلا شل مقالې لري. موضوع ژب ساتنه په دې اساس ما نور ته کې چې د ژبې د ساتلو لارې، مثلا پاستورو کې هم ژبه راځي، په سرودونو کې زموږ لغتونه راغلي دي پښتو ژبې، په ډبرلیکونو کې راغلي ده، وروسته له هغې په خطي نسخو کې ځای شوي، وروسته له هغې په چاپي آثارو کې راغلي، وروسته له هغې قاموسونه د ژبې د ساتنې مراجع دي. او شل مقالې د پاره یوه کې بېلې بېلې موضوعات څېړل شوي. مثلا په لومړۍ مقاله کې یوه پښتو یو پښتو، ما لیکلي دي چې پښتو، پښتون، پښتونولي او پښتونخوا څلور سره تړلې کلمې دي. پښتو د ژبې نوم دی، پښتون ویونکی دی، پښتونولي د دوی قانون دی او پښتونخوا د دوی مینه ده. نو په دغې چې څوک اوسیږي د دې ټولو یوه ژبه ده. دغه یوه ژبه به موږ لیکو، لهجې به ساتو، لیکن لهجې به په ژبه نه ګډوو. یوه پښتو، یو پښتون، دا دی زموږ قانون. دا یې وروستۍ نتیجه ده. بله مقاله د دې ژبنۍ پانګه او ادبي پانګه، دغه موضوع هم یوه ګډوډي پکې پېښه شوې. خلک ځینې کسان دي چې هرې لیکنې ته ادبیات وایي، لیکن دا سمه نه ده. حتی دا خوشحال بابا هم پاگه وقت که دا تقسیم کرده وغو ویلو چه ما شاعریم کلی هنری شیر می ویلی او کل چه ما کل مطالب گفتی لکه فضل نامه چه دا دینی مسائل خودی لاته ویلی چه ما ساده شبه استعمال کلی دیده ری پاره چه همی اغا چوک چه علاقه لدی یادی که همی حافظه که پادیش نپده اساس دا غویش دیر مهم دی چه باید ژبه ټوله سره بېله کړو او ټوله ادبي او عادي ژبه سره بېله وڅېړو. دا یوه بله درېیمه مقاله پښتو ژبه پیدایښت او د ودې بهیر او پړاوونه. په دې کې شروع دا ده چې پښتو چیرې پیدا شوه، څه وخت پیدا شوه، څنګه پیدا شوه. دا ډېر درانه سوالونه دي، ځواب نه لري، لیکن کوم څه چې ما پیدا کړي دي په غوږه کېدلی. مثلا لومړی په دې کې ما هغه د ژرګون او زرغون مسله ده.
نو دا مثلا استاد جالبه ده دغه
دا داسې ده چې زه په یو شپږ اوه کاله مخکې امریکې ته تللی وم. هلته زما یو دوست و، میراج الدین پټان، خدای دې وبخښي، دلته بیا راغلی و. د خوست والي و، د غزني والي و. هغو راته ووی چې راځه، دلته د ایرانیانو یو کتابتون دی، ډېر ښه کتابونه پکې دي، چې ورشو. نو ویرجینیا ته ولاړو، هلته د ایرانیانو کتابتون و. ما کتابونه کتل، په یوه کتاب مې سترګې ولګېدلې، پرې لیکلي و ژرګون. دې ژرګون کلمې داسې زه ور جذب کړم، پښتو راته ښکاره شول، زور کش یې کړم چې وامېړه وا دا د یوه خدای ګوټې کیسه وه چې زرګونه کاله مخکې. تاسو پوهېږئ چې د خدای ګوټو دوره د انسانانو په عرف کې دا ده چې دوی د انسانانو نه مخکې په دنیا پاچاهي کړې ده، او خدای ګوټو دوره وه. نو دا د خدای ګوټو د دورې یو کتاب و. د ژرګون په نامه یو څوک دی چې نه زره کاله مخکې یو خدای ګوټی دی، نه زره کاله مخکې ژوند کړی. چې پاڼه مې واړوله، په بله پاڼه کې لیکلي وو چې د ده شاګرد زرغون نومېده. دغه کلمې زه ور جذب کړم، او بیا مې چې نور کتاب پسې ولوست، نور نومونه هم پکې پښتو ښکارېدل. مثلا د ژرګون و زرغون په وخت کې لومړني انسانان پیدا کېږي، د خوږه او خوږه په نامه، لکه آدم و هوا غوندې. بیا مثلا یو ځنګل دی، هغلته ځي ژرجن ځنګل، یعنی زیر ځنګل. نو دغه نومونه ټول پښتو و. ما دې ته پښتني استوره نوم ورکړ، او دغه مې دلته یاده کړې ده.
استاد، دا کتاب په دري لیکل شوی که دري ته ژباړل شوی؟
دا دې سړي دري ته ژباړلی، لیکن منبع یې نه ده ښودلی. یعنی ده د یو زړې اسطورې نه دا راخیستی دی، دا یې راخیستی دی، او په فارسي لیکلی دی. او دا سړی ایرانی دی، په آلمان کې اوسي، په آلمان کې چاپ کړی. او دې ټیکې ته چې مثلا دا چې دا نومونه پښتو دي، په دې شیانو دی نه دی خبر. د مغه استوره چې د هر منبع نه یې اخیستي، هغه یې هوبهو کټمټ او بې تصرفه رااخیستي. نو ځکه په دې اساس په دې کې د هېڅ هغه ځای نشته دی، د تقلب ځای. نومونه دي، ما قاموسونه پسې وکتل، د نورو ژبو په قاموسونو کې دا کلمې نشته،
یعنی ژرګون او زرغون.
او حتی جالبه دا ده چې د زرغون ترجمه د ژرګون له خولې شوې ده. ژرګون وایي چې زرغون د رڼا په لور په بیړه تلونکي ته وایي. موږ و تاسې مغو شي ته چې د مځکې نه راوځي زرغونېږي، او د رڼا په لور، د لمر په لور روان وي، هغو ته زرغون وایي. نو په دې ترتیب دغه جالبه وده مې پکې یاده کړې. د هغو نه وروسته بیا ویدي سرودونو ته راغلی یم. په ویدي سرودونو کې د پښتنو نومونه راغلي درې نیم څلور زره کاله مخکې. مثلا د پښت نوم په اوستایي سرودونو کې دی، د بړیسا نوم چې اوس بړیس ورته وایو، دا په ویدي سرودونو کې دی. اپاریتي د اپریدي نوم، اسپزی د یوسفزي نوم، وردیکا د وردګ نوم، او علاوه د دې نه د سیندونو نومونه، هیتامینتو د هلمند سیند، کرومو د کرمې سیند. دا د پښتنو د پښتني سیمو نومونه چې په سرودونو کې راغلي، دا راغلي. د هغو نه وروسته بیا په ډبرلیکونو کې دا مسایل راغلي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې دوه نیم زره کاله مخکې په میخي خط پښتو راغلي. وروسته له هغې د سره کوتل په کتیبه کې پښتو کلمې راغلي، د رباتک په کتیبه کې راغلي. وروسته له هغې د روزګان په کتیبه کې یو ډېر مهم ټکی راغلی، شازوی. شازوی دا د یونانی ځای دی، دې ته درې ټکي ورکړي، لکه موږ چې هې ته درې ټکي په سر ورکوو او چې ځینې جوړوو. او د شازوی کلمه ده، او د شازوی کلمه ډېره زړه ده. موږ اوس نه وایو، موږ اوس شاهزاده وایو. فارسي هم شاهزاده وایي. په فارسي کې دا کلمه شاپور وه پخوا، په پښتو کې شازوی وه. شاپور هم د پښتو فارسي شریک دی، ځکه موږ ماغه بور لرو په پښتو کې، تربور، بوره. نو په دې اساس په دې راغږېدلی یم. بیا وروسته نور څه انکشافات چې شوي په پښتو کې اکاډمۍ ورته جوړې شوې، هوتکیانو روزلې، امان الله خان روزلې، دغه سلسله مې را تعقیب کړې. هغه درې پوښتنې چې پښتو له کومه شوه، چیرې وه، هغو ته مې غوښتې دي چې یو اندازه ځواب وویل شي.